پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مزفر با ظاهر شرغ لاستویم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیژل او له دې هیواده د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لري شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
په دوحې کې د سولې خبرې پټه په ولاړې دي. په روژې میاشت کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي.
چرګ مارکیټرانو وځي خالي پکوړې سمبوسې دا شین خرڅوي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا. او د کوکنارو د فصل ټولولو پر وخت ولایتونو ته د ځوانانو تګ لیوالتیا که مجبوریت دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
دا به د زهرو کاروان پروګرام کې واورئ. ملتیا مو وکړئ.
امریکا خبرداری ورکړ که په افغانستان کې پر امریکایي او متحدو ځواکونو حمله وسي سخت به ځواب سي. په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په هندوستان کې په کورونا وایرس په بې ساري ډول زیات کسان اخته سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډیر سخت ځواب ورکړو.
طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 23 چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 23 د حملو 40 کاله پوره کیږي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
تندر قل اردو ویلي دغه عملیات چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبریالانو ته وویل چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ او کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه او له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو دوو میاشتو کې په زندجان، اوبه او شینډن ولسوالیو کې دا د موټر بم شپږمه چاودنه ده. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ویلي دغه پوځیان چې 12 تنه یې د ملي اردو سرتیري او درې نور پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول. د عملیاتو په جریان کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی شامل دي. تر اوسه د هند د غوره لیگ ټولو اتو لوبډلو دوه لوبې کړې دي. ممبئی انډیانس په جدول کې دریم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد وروستی ځای. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندوستان کې یو وار بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بې ساري مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې دا په یوه ورځ بې ساري پیښې ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې 4.5 میلیونه او 5 لک تر رسیدلې دي. د کورونا وایرس د مثبت پیښو له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه زیات دی. امریکایی چارواکی وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 8 کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. امریکایي چارواکو پرون وویل دغه کس چې 19 کلن شول سوی د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده. دا له تیرې میاشتې په امریکا کې په ډزو د ډلهییزو وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ګڼل کیږي. دغو پیښو د کانګرس د استازو پر غړو فشار راوستلی چې د دغه ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن ویلي کانګرس باید د پوځي ډوله حملو وسلې او هغه وسلې منع کړي چې زیاتې مرمۍ کارولی سي او زیات ظرفیت لري. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي. ناسا پرون اعلان وکړ چې له سپیس ایکس سره یې د 2.98 میلیارده ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تر 2024 میلادي کال پورې به خلک تر سپوږمۍ پورې ورسوي، خو اوس ناسا نیټه نه ده مشخصه کړې او وایي چې دا نیټه یو هدف دی. سپیس ایکس شرکت چې له ناسا سره له نږدې همکاره دی د سټارس شیپ په نوم سپوږمکۍ جوړه کړې ده چې په دې کې به خلک سپوږمۍ ته لیږدوي.
دوستانو خبرونه مو واردل که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولای سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور ورته د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استول هدف له افغانستانه په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو استلیات سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډه ته پرون نو په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سپتمبر 13 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډیر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغیزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاټ ته اړتیا لري.
امریکا په تیر شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زره نه 2.5 زره ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په 2 صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لري شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسا ده ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیشي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې شمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو دوی ویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11 له افغانستان وځي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پښتو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، په تیر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي او هدف یې دا شوه لدی چې په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مرسته وکړي. دغه راز د یو شمیر کارپوهان وایي چې د شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دغو د امریکا د دفاع وزارت په دې پوځیانو کې شامل نه دي. د همدې موضوع تحلیل د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې په بشپړ ډول اوریدلای شئ. بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع راګرځو. د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی ځینې غړي وایي په دوهې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداري ورکړی تر هغه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ونوځي. دوی به د سولې په اړه په هیڅ کانفرنس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله، مهرباني وکړئ.
مننه. وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه نه ویوتلي، ته افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی ځنې غړي هم وایي د بین الافغاني مذاکرات اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوې دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
حاضر دم از مجد پلاوی او طالبان و ترمنز خبری نشته. لسه مودی رئیسی خبری داری دلی دی؟
خطا شده.
طالبان هم دا منی چی ده بین الافغانی مذاکرات و اروان ناستی بندی سوی ده ده غیدالی یو ویان ده بیولا مجاهد ده سوشی بیوران دی ازادی را دیوتا وویل چه دغه دال پریکړه کړی چې له افغانستان نه تر څو چې بهرني ځواکونه نه ویوتلي دوی به په ټولو غناسو کې ګډون نه کوي. په کومو کې چې د افغانستان په اړه پکې پریکړه کیږي، ذبیح الله مجاهد د دوهې د بین الافغاني مذاکرات په اړه وویل چې دوی په دې اړه هم غور کوي. خدای واضح نه کړ چې آیا دوی بیرته دغه مذاکرات ته دوام ورکوي، په دې اړه به غور کوي کنه. د نور ناستو په شکل به په دې کې هم دوی ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې د فریباجانې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ویستل پایل او د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې به د بهیر پای ته ورسوي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته دغه پریکړه وکړه چې له افغانستان نه تر څو چې ټول ځواکونه وتلي نه وي دوی به په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2000 کال د سپتمبر په 12 نیټه پای ته او دواو پړاوونو مخته تک نه وروسته متوقف شوي. ټاکل شوی و په ترکیه کې د اپریل میاشتې په 14 نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ناسته وشي، خو طالبانو د دغې ناستې په اړه هم ویلي چې دوی به په یاده نیټه د حضور په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون به وایي دوی دغې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی او یوازې پیلېدو ته په تمه دي. خو تر اوسه هم د استانبول د ناستې د پیلېدو په اړه هم کوم څرک نه لیدل کیږي. بلې، افریبا جانی.
بله، ډیر زیات مننه کوم. دوستانو، په دوهې کې مو د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو تازه جزئیات ورېدل. زموږ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکار وو.
د
افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وای د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې د وریجو په کارخانه کې د پانګې کچه د پاموړ زیاته سوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسس او بستهبندي په برخه کې شپږ لکه ډالره پانګونه سوې وه، خو اوس دغه کچه څلور میلیونو ډالرو ته لوړه سوې ده. ښاغلی احمدی زیاتوي یا د کارخانه په څلورویشتو ساعتونو کې د یو سلو شل میټریک ټن وریجو د پروسس او بستهبندي ظرفیت لري او اوس سوه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار او لغمان ولایتونه د وریجو لپاره حاصلخیز ځمکې لري چې د دې وړاندې پروسس او بستهبندي په دودیز ډول ترسره کېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1499 لمریز کال کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
ځمکنی توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسیدلې دي. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو کې اقلیمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
نوموړي زیاته کړه هرات په 1.5 هکتار ځمکه کې توتان کرل سوي و چې د تولید کچې 1550 میټریک ټنه ده. له هرات وروسته کندوز او بلخ هم تیر کال ډېر ځمکني توتان تولید کړي دي. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان په بازارونو کې هر یو کیلو تر 200 افغانیو پلورل کیږي. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 80 افغانۍ شپېته پوله، 1 یورو 92 افغانۍ شل پوله، 1 پوند 115 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، 1000 ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، 1000 هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبسایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې نورو د افغانستان اړوند مطالبه ته ورسو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنا دا ده چې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1950 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اچه کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1950 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک وخت ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوي عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام پټه په ودرید. د دغو تغیراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو د ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه چپه د افغانستان په ټولو شهرونو کې په صافه وزیدول اوریدلی سي. د غرس ک چیر مودا خبرونه پر ژوندۍ بڼه غواړي چې ووري د انټرنیټ لاري کولای سي چې د ازادي ریډیو ویب سټ ته ورسي. پته مو ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. اوس په ورسره د کابل سټډیو ته زماله همکار خبر ووري چې د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده.
هشت سوب لیکلی له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو تازه اعلان سره افغانان اندېښمن سوي دي. لیکوال لامل د سولې مذاکراتو مبهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو لوري د ممکنه تاوتریخوالي زیاتوالی خودل سوي. د سر مقاله د لیکوال په باور که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ممکن وضعیت د دولت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک ترلاسه کولو چانس هم نه لري. وړاندې یادونه سوې چې امریکا او د ناټو سرتیري مدام العمره نه شي کولای په افغانستان کې د پولیسو دندې مخې ته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کتو له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د سقوط په اړه منفي تبلیغات ونه سي. ملي ارمان لیکلي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته نیټه د دوحې له تړونه سرغړونه وبلله او ممکن دوی د استانبول په غونډه کې چې ټاکل سوې د اپریل په څلورویشتمه جوړه سي ګډون ونه کړي. د لیکوال په باور طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په عام او تام ډول به واک ته ورسیږي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو دا محل د استانبول غونډه تحریم کړي او په غونډه کې د ګډون لپاره د خپلو وزرو طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو په شرط ټینګار کوي. مثالی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستان خپل سرتیری د مې میاشتې په لومړۍ نیټه نه باسي. په سرمقاله کې راغلي کله چې ډیموکراټان واک ته ورسېدل سپینې ماڼۍ وویل د طالبانو سره تړون له سره ارزوي. د جو بایدن د تېرې چهار شنبې وینا په واقعیت کې دا دوهې تړون د بې ارزونې د نتایجو اعلانول و. د لیکوال پان امریکایانو په دې توګه له یوې خوا رسمن له طالبانو سره د دوهې تړون نقض کړ، خو له بلې خوا یې اعلان وکړ چې پرته له کوم شرطه خپل عسکر له افغانستانه باسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مخامخ خبرو کې ولسمشر غني ته ویلي دي چې د طالبان نور وزره بندیان خوشی کړي او له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ویسالی کې دا سیخکاري چې ښاغلي غني د امریکا دا سپارښتنې منلی دي او د سرمقاله لیکونکي په خبره که داسې وسي او طالبان دا معامله ومني نو امکان لري د استانبول غونډه جوړه سي.
زموږه غلازادي رادیو اوري په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې میاشتې پنځمه ورځ ده. په دې میاشت کې د په مجموع کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي. په افغانستان کې هم پکتیا ولایت ورزو چیرې چې د ازادي رادیو خبریال د مرکز ګردیز د یو رستوران څښتن عنایت الرحمن راغولې دي چې کاروبار یې څنګه دی. د مرکې په پیل کې عنایت الرحمن د هغو خوراکي شیانو نمونه اخلي چې د یې پلوري.
پټیشن ورکو سرکړه چر ورکو چر کډای ورکو چپلی کابا وریجا سجی چر پیکاوړې چپ سنډویټ سمبوسې هر څه وی
تقریبا څومره وخت کیږي؟
تقریبا یو لاس کولم کیږي.
ورز نه بل ته چې دا کاروبار څه کوي تجربه دې کی ډېریږي که څومره ډېریږي؟
او اول مې دومره تجربه نه و اوس ما تجربه ډېر دو ایشی په ځای کا پیغام چې دسر نه خلق دا شی غوړي او ورس پر مګه کی زفکی زګه ز خشل تیرو ما غیب خاطر غنی نور خو ډېر زینه دي کنه خو بیا اول کې مو مشتریون چو ایورز ما 2000 3000 وشته ګن 6000 5000 3000 سودو کم
پروژه کې نو دا وضعیت سرګوی
پروژه کې نور شیم بندو چرګ مارکیټ ډېر نو وځي خالی پکوړي سمبوسه او چرګه دا شین خرڅوم
دغه پکوړې او سمبوسه د نو شنده په دې برز کوم خرڅوي ګرځي
دې برز کې خرڅوم پروژه کې ډېر وځي نور په نسبت پروژه کې ډېر وځي
یو بل شای آیا پروژه کې کوم کاروبار څه کوي کومه سودا چې کوي د رژنه مخ کې دی هوټل ولا کمی کې کسې تي کې پروژه کې ماما لسی
نه پروژه کې کم وي او دغه سره کې ډېر وي لکه روزا کې موږ 5000 شپږ زره دغه سره چې 5000 شل زره داسې سودا کوم پروژه کې کم وي
د کورنۍ مصرف دغه ذکر یاده شنو نه پر کېږي
اول مونږ شو پر کولای چې کله ما اول شروع کړه و یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پر کومه شاګردونه او استادونه پیسې او د ذکر یاو به سم 100 بچتونه کړه شم
ته څه سره مصرف دي
یاره تقریبا 50 شپږ کس مصرف دي
خپل کورنۍ ولا دي کنه
نه نه پر دې دي ټول پر دې دي زه زونته ما ده نو ټول پر دې
هغه څوک چې کور سره کې یغم کورنۍ فامیل تر باندې سپوري وسره کې کیږي
ډیر ښه شي زموږ د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 یعنی افغانې کور کړو اوس 15000 2000 لازره 10 ماشونه دي زګه چې کور په مخبوط لو متخه کور وکړو یغه په خاطر تر خاص خبر کوم
پر کې په 10 وخت کې مات لوړې عبادت
نه ده خو باید ټیټی کی زګه چې نور هو د فکر نه خارجي وه ودو کې نه مقصد ایروجه په خاطر د قیمتونه ټیټي همو بد وخت نه افغانستان کې د غړټونه به دی جګوي او هنان کې شادي فرزونه روغلې خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس د غشای لړوي جګوي قیمتي
یره زیات مننه
خیر سه مره وینم تاسو باندې اوس
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او نن ترشن آسمان لندی پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو رول څه وي. دا پروگرام به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کړي. میلمانه هم رابلل سوي دي، حضور به ولري او تاسو هم کولی سئ خپلې پوښتنې د میلمنو څخه مطرح کړئ او هم خپل نظرونه ووایسته هم د خپرونې له لارې په ژوندۍ بڼه کولی سئ چې زنګ ووهي. اوس به ورسو ستاسو پیغامونه به واخلو.
ستاسو له پیغامونو
ګل احمد امیلین د سره د هلمند ولایت څخه چنجر په سیمه کې د باباجی په سیمه کې د اسلام څنګه کار نه کوي ام څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې دي څنګه نه دی موږ د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي په خوا د سیمه سلام شمیره کار کول نو ساغم کار نه کوي والسلام
زمانون سید بلاده دا مرکز گردیز بطن خبری کن رو را نور دلتا تو پوانزه تو شمیل سیویو هیت تو کتاب دونه نشتا کن سیموز دولت یا دیالت مزمین لرو رو سنو تا پینزه پینزه کتاب آنو بیرا کل شوی نسیل هم داغا دا چی تو همی را ریاست تخا مستا کتاب دونه کل ورا سوی کورایی کرا تا یعنی زنور دو از بکر با لسنو دارا مقام مخدی از دیر ر
ګول بچا لا پر اولاد د خپل فرنس خاص سره په لیکه ما په ځان ضرور لا شرکی د بکوا خلک دې نه پښتې نه کلی نه کلری نه مکتب لري نه چینل لري هر تمرسته او کوم کالج را دې خو پرځري دې ویني لانه کله کان دې درتلو کله کان بغیر بکوا کې ستا هغه چار پلاور څه ودا وانه ستا د خلکو په دغه لور په شاله وګورو ډاکټر دغه راځي راځي مکتب ستان کومه د خلک راغلي د فارغلي خلک دي خپل ماشال دي تعالی چې دوری رقم در پیدا کی کوم کنه چې دې ګر د فارغلي بنوین د موټو کې خو ادا د شنبه ملي سره اکیډمیک ریچ ورته وای بشار الله مخرب ده یا دوان لرو دغه چې خلک به تراسي اورشه باندې کینکار نه دي تر کنه دوان سره خو دغه مسله په ضرور نشه کې د فارغلي تراسي خدمات
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم. د کابل په وخت د غرمې پوره 12:30 بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې له سلام محمد صالح خاورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وستول طالبانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وستول طالبانو تصفیه شوې دي. بل خو د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تیر شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي سوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنه د ملي اردو سرتیري او درې تنه پولیس وو تیر شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیسته. دغه لوبه د کابل پر وخت ماشام شپږ نیمې بجې پیلېږي. په هندوستان کې وربیا په یو ورځ د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایرس تر 2,34,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بې ساري ګڼل کیږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
له سلام محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خبرېدو سره سم د نشئی موادو للارې انسان ته زیانونه هم ډیر سیوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
اته قاچاقکون کې په داسې حال کې ونیول شول چې نشي مواد د هوایي ډګرونو للارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفره چې غوښتلې نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر للارې هند ته قاچاق کړي، له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحقیقاتو کارکوونکو له نشي موادو سره یو ځای ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې 2 نفره چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتلې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 24 نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. په پام کې وچی دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې روریتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچی سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام ښیښه ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د سوګنې په یو کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا لخپرېدو سره سم د نشئی موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر سیوی دي.
د کورونا لخپرېدو سره سم د نشئی موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندل دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زموږ یو څو تنه ام سیمپیان چې د غوې اقتصاد ضعیف او د پیسو د پیدا کولو لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی.
دا چې معتاد میرمنې لڅډول تاو تریخوالي سره مخ دي. په دې اړه له ارواپوهي میرمنې قندګولي الکوزي سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست له خاندوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکړي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو سلیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کرونا لخپرېدو سره سم د نشئی موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر سیوی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کرونا لخپرېدو سره سم د نشئی موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینې په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشئی موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشئی مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې سلو شپږم غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و بل چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشئی موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا لامل را پیدا شوی بیوزلی او بیکاری د دې لامل شوی چې خلک نشئی موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater dangers. د کورونا لخپرېدو سره سم د نشئی موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا لخپرېدو سره سم انسانانو ته د نشئی موادو لاله زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشئی موادو ډیر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشئی موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په نړۍ کې د بیوزلۍ او بیکاری ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشئی بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اوترش کې د افغانستان سفیر منیجی باختری په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 6 میلیارده ډالر ترلاسه کیږي، یوازې 2 میلیارده افغان قاچاقونکو ته رسیږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي، د همسایه هیوادو کاچاکبر دي، هغوی بیا د مخاب کېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسه سرکار په افغانستان کې تر 3 زرو ډیر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر شوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د ورید میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانه او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسیدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل شوي او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تریاکو په نشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د خستلو په وخت کې د ورزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې ورستیو کلونو کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدې کباله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتی وی غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي لا چیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندیږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نیم د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ویلیسی زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې و دغه اقتصاد ضعیف او بیکار و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې. د پیسو د پیدا کول لپاره غوی د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کراوړي. دا هر کال ځکه دلته کار نسته ول مجبوری دی ځي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریره ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې لنیمای پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوی د میاشتې تر پای پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریره ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وای دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپل زمکو کوکنار کری د فصل در رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر ټولول لپاره د ګوتو په شمار اورځ لري چې عموما د دې چاري لپاره لزان سره نوې کاریګر د تاریاکو د شریر ټولول لپاره ګماري. نشګر وای دا مزدوري وازی 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډيري برخي خرچا ورته برابر وي. د ورزګان د پهونې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نشوهلو لپاره دي شونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پهونې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته ویل چې په شونځي کې د زده کوونکو او شونکو د نشټوالي په اړه به سیړنی وکړي.
د چې دغه سیویداسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری پټینګولو او څارې شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپل سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې شونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو لپاره هم ډډه وکړي او پر ځای به د عوایدو نوري بدلی لاري ولري.
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکې او خوونکې هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخوهلو لپاره تللي او خوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څنګه وړ اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب باندې تر زیاده میکروبونو په اثر باندې تر زیاده مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازه په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تلو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهي میرمنې قندیګولې الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي چې دا اړ یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه رد کوف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شي خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوه کروینګ راځي چې هغه هغه وینې، دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هماغه متحد او متحد پاتې شي. مونږ خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافی ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې دوی سره مونږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې مؤثر هم تمامېدای شي.
تاره خیزه چې دوی خشونتونه او دره مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلف داسې سنټر شته دی، لکه دا وومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیلې ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو معتاد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دې په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوی کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یوه مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنکار او مګلکاري مې کول، رانه یو ساه وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې تلور 15 کسه واغی و، مونږ له دا بخی مونږ لاړو لغره ته نخترم و کنه هغه ویل بس کدا دی و بسړې به بیخی رو او جوړی بیخی بسټړې نه مخه و چې زمونږ بس پیوراو بیا مغه سي سلسله شونه هر ماس پیخین به بس هغه انډیوال برال را سره لاړ بلو. یارا تقریبا 15 کال کېږي، 2 کال پودر او 3 کال تاریخ، بس پیسو نه خلاص کړلو. دا ګلکاری می بیا پری خوسته بس پکور ومه، او راس کې 2500 روپې ماسره کوځم. کار ته خوند نه راکو، بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار ته پاتې مزدوران به را سره وغي مزدوري ما په ما خماري به چیرا لکنه، بیا به مازه خرابېده، مزدورانو برانه خپو، بس مغزی به بیا به کار پری خوځ. د کور مشر ما پلار میم جون دی ده، بس اگر انا ډیر خپو زم پېدم چې دا خو ډیر تباہی ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کم تلې 2,00,000 روپۍ رانه تلې. زمونږ وطن حساب دا تیګه ما چول په ګم پلاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوځه وته لمه، زمون کله تقریبا 200 کور دی کنه 200 کور کی اول سړی و 2 کیلو تیګا تقریبا 10 متر 25 متر لری وشته 15 متر ترال دومره کم می و بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه قوت رانه لا وجود کی تقریبا 10 کیلو کنه 25 کیلو ترغلم زندی کلی کی او دی نور انډیوالانو سره ډیر می چکر و ګرځیدلم او دی خپل وجه نغې نه وتل کلی کی مرخت خبره زمنګ ناس ته پاسه د سی خلکو سره جو چی هغه بیخی دی ورک خلکو سره هغه په خلکو سره چې کما زما ناس ته واغې نه وتل بیا کما دا کار عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخسته او نو زندگی مې خ جوړ شوی او خو بس د شي شوی چې کټاو خورم بس پیسو لکمخ سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کې ناز دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کې څه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهرباني وکه
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام
جوړ
په خیر خیر خیرت رازا رازا په دې چوکي کېنه
سم ده 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 کېنم
خاص څنګه شو معاینات دې وکړل
هو سه معاینات می وکړل
ترا که چې وای ګورم
ده ده واخله
ته خو به کوم عمل نه کوي
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم
په خو دې نشه کوله
نه په خو مې مس ډول نشه نه دکړې
عجیب ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې
ډاکټر څه په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما اوس وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
په معایناتو کې د زکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټوله نه خنخانه د هیروینو د معتاد وي زکه ما درته ویل چې معاینات وکه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هیڅ وخت روین نه دی ویلی نو بیا څنګه معتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بلا بلا دکاندارانو څخه هم رانیسی
ډاکټر صاحب خبره دا سده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسی
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي قبل زهران نسم دا څه فکر کوم لکه بيخي چې می سیګریټ نه ویوهلای
سیګریټ خو به نه وی پریخي
نه نمی دی پریخی نن می مولی دی
دانن چی دست که ولی دی دا سگرد دی لچا سخرانی ولی دی
دا بازار که لبل چا سخرانی ول زکنن دوام اوراز دا چی زموگ دی کسی دکان ترلای دی
بس 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 پوشم خام خواه پا سگردو که هیروین در کردی دی زکا موتاد شوه اوز چی دی بل زی سگرد رانی ولی دی نو وجود تا دی هیروین ندی رسیدی لی اولا دی خاطر ناروغ شوه
زن اوز موتادیم دا خو می ژوند تباه شو
ژاړه ما یې اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کم
علاج به وروسته وکم خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه در راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی
قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي
څه شی هیروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی
شیطان ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوي
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړی دی
ښه یوازې سیکریټ خرڅوي ها
هو قماندان صاحب دا دې وی ګوري یوازې سیکریټ دی
قماندان صاحب دروغ وایي په سیکریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشي کو
ان دا دې وی ګوري بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیکریټ دی
په دې کڅوړه کې دا سپین پودر څه شي دی
دا مالګره
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور لپاره رانیول کله چې کور ته زم را سره وړم
ته اوس پولیس غلاوې ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه ای موادو پر ضد د مبارزه پولیس یم. دغه مې کار دی.
قمندان صاحب، زه بوی پیژنم، دغه یې روین دی.
دا سګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړی دی؟
دا دا هسې قمندان صاحب،
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ.
دا څه شی دی؟
دا دا قمندان
چپشه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قومندان صاحب، دا ظلم پریدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای. خدا ځوانان دي چې په نشو وخته کړی دي، دا به څنګه شي سربازه؟
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.